گفت و شنود،
خبر اتره.
دوست عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبری اتر، سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفت و شنود خبری اتری را که با کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا اختصاص یافته هر دوی ما گردانیدگی میکنیم.
بله، لکه څنګه چې آصفی صاحب ویله، د امریکا غږ نړیوال د نن ماښام د خبرو اترو یا گفت و شنود په خبرونه کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه خبرې کوو. شینن په هند کې پیل شوی او دوی ورځې به ادامه پیدا کړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر اقتصادي پرمختګ، سولې او منطقوي همکاري باندې بحث وشي. په دا کانفرنس کې د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه لري چې امریکا، روسیا، چین، کاناډا، فرانسا او اروپایي ټولنې هم استازي ورستولی دي او استازي پکې شامل دي. پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په دا کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لښمنو سره کار وکړي. سرتاج عزیز د پاکستان استازي دي په دې کانفرنس کې. ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به هم په دې کانفرنس کې خبري وکړي چې د هند په امرستر کې د ایریجی د آسیا زړه د استانبول د پروسې دوام دی چې په 2011 کال کې پیل شو. تیر کال د آسیا د زړه کانفرنس په ډسمبر کې په اسلام آباد کې جوړ شوی. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن د سټوډیو څخه هم دا اوس خپرېږي.
بله، و رقمی که همکارم قایل کوزه گفتن بیشتر بحث هم روی مسئله است، در حالی که تشنج با روابط میان کابل و اسلام آباد و اسلام آباد دلی سایه افگنده. این کنفرانس چقدر بر روند صلح افغانستان و همکاری‌های مشترک تاثیرگذار خواهد بود و در حالی که پاکستان هم حضور داره در این کنفرانس. مهمانای محترم این برنامه را جناب آقای پروفسور اجاز خطک، کارشناس امور سیاسی در پوانتون پشاور، و دکتر فاروق بشر، استاد حقوق و تحلیلگر سیاسی هستند. شما میتونید با گرفتن شماره 0790-0070 در برنامه سهم بگیرید.
بلکل، لکه څنګه چې آصفی صاحب وویله په خبرونه کې میلمانه دي را سره پروفیسر اجاز خټک د پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوه او پروفیسر، او دغه راز ډاکټر صاحب فاروق بشر د حقوقو استاد او د سیاسي چارو مبصر. کولی سي چې په خبرونه کې برخه واخلي د افغانستان د اقتصادي وضعیت پاکله او د سولې او د غراز د منطقوي همکاري پاکله زموږ په باس کې ګډون وکړي.
و شما هم میتونین با شنونده عزیز با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم. پروفسور برنامه میگن که جناب دکتر صاحب بشر روی خط هستند. سلام دکتر صاحب بشر، تشکر از وقت شما، صدای ما را میشنوین؟
سلام بر شما. بله، سلام بر شنوندگانتان. بله، میشنم صدایتان.
خبرونه تشر اغلاس ډاکټر صاحب بشر، په مجموع کې ورستی انکشافات په کتو سره د افغانستان او هند اړیکې په دې ورستیو کې ډیری شې سوي دي، او په عین وخت کې د سي اندېښنه هم په اسلام آباد کې موجوده ده چې هند غواړي د افغانستان څخه استفاده وکړي د پاکستان د ګټو پر ضد. دا یو اړخ د موضوع، او بل دا چې افغانستان په دې ورستیو کې یو لړ اقدامات وکړه. مثلا دغه د اقینې د اورګاډي مسله وه چې افتتاح سوال ته، او داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانستان نور هغه هیواد نه دی چې اوبو ته یې لاسرسی نه درلودلی او د نورو نړۍ سره تړلی نه وو او پر پاکستان اتکا کوله. په مجموع کې دغه نوښتونه او دغه ابتکارات چې د افغانستان حکومت کړي دي، چې هڅه کوي چې په سیمه کې یو تجارتي امهنګي او همکاري رامنځته کړي، تر څو هدا پورې به د افغانستان په ګټه وي او د سیمې د ثبات په ګټه به وي، او تر څو هدا پورې به داسې یو ذهنیت را خلق نه کړي چې ګواکې پاکستان منځوي کیږي په دې لړ کې او پاکستان غبرګون ونه شي.
سلام بیا هم تاسو ته او خټک صاحب ته سره دې چې نه پیژنم که چیرې په لاین کې وي او تاسو اوریدونکو ته تاسو په خاص پوهیږئ چې په افغانستان کې دا یو اوږده جګړه چې بلل شوي نه دي او اعلان شوي نه دي روان ده. دا جګړه زه فکر کوم چې اصلا نه یوازې دا چې افغانستان په دې آن دی چې په دې کې پاکستان مستقیما لاس لري او هغه خلک چې په افغانستان کې تروریستي عمل سرته رسوي او روزل کیږي، اسحه ورته کیږي، ځای ورته ورکوي او ټول داشه. دا څه فکر کې دی پاکستان په اول سر کې به دا څه فکر کاوه چې افغانستان شن او بوته لاس نه لري او د اقتصادي نقطه نظر دوی یوازې پاکستان ته احتیاج لري. او خوش وخت را چې په دې نجلو وختو کې د چابهار یو موضوع او بندر او زمندان د عقیله او د چین کاروان چې هم افغانستان ته رسیږي او دا د پټلې چې افغانستان ته راغځول کېږي د تاجکستان او ازبکستان نورو سره پیوندوي او حتی افغانستان اروپا ته به پیوند کړي. دلته پاکستان زه فکر کوم چې په دې موضوع خوشحاله نه ده چې افغانستان ولې هندوستان سره نږدې شوی دی، اما که تاسو یو ځلې وګوري د عینانوي له نقطې نظره د هغه تاریخ نه چې پاکستان او هندوستان نولسم کال سره جلا شوي دي، افغانستان د هندوستان سره ښې اړیکې لري او همیشه هندوستان افغانستان سره اقتصادي او سیاسي کومکونه کړي دي، خصوصا په دې نږدو وختو کې چې نوی اعلان وکاوه غاغا د ګاندرا مودي چې یو میلیارډ ډالر نور افغانستان ته ورکړي او دوه نیم میلیارډ تقریبا ډالر د وخت افغانستان ته ورکړي دي او غړي اقتصادي پروژو کې افغانستان سره همکاري کوي. پاکستان ته داسې ویره پیدا شوی ده چې امکان دې شته چې افغانستان د پاکستان او هندستان سره د دې نږدې اړیکې په ارتباط په کشمیر کې او په دې ترتیب سره په بلوچستان کې هغه خلک چې د پاکستان په مقابل کې اوس مقاومت کوي، خصوصا د خلک د بلوچستان کې مقاومت کوي، دوی د افغانستان له لارې نه په هندستان په وسیله سره تربیه کیږي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې پاکستان په هغه کنفرانسونو کې چې تاسو یاد کړل وادي کړی دي چې افغانستان سره په دې مرحله کې همکاري کوي، چې نه چې دا نوې هغه عسکري مشر چې مقرر شو او ویل چې موږ کوشش کوو چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي، اما تر اوسه پورې دا ټولې ویناوې دي په عمل کې ما داسې یو شی د پاکستان څخه نه دی لیدلی چې واقعا دوی وغواړي په افغانستان کې سوله راشي، ځکه دا هغه تروریستان چې په افغانستان کې تروریستي عمل سرته رسوي مستقیما د پاکستان له خوا نه حمایه کیږي او ساتل کیږي او ځای لري. چنانچې مثال همدا دی چې
ډاکټر صاحب دا خبرې خو دغه تقریبا د 10 کال 15 کال کېږي چې دا خبرې روانې دي چې پاکستان په هغه شکل چې باید د ترګر سره مبارزه وکړي په هغه شکل نه کوي او یوازې هغه ترګر په نشه کوي چې اسلام آباد ګواښ او تهدید پېښي. دا د ډېر پخوا رئیس دغه اتهامات را شروع شوي دي او پاکستان هم په خپل برخه کې د خپل د دریزه دفاع کوي، وایي چې موږ شاوخوا او اویا اتیا زره کسان قرباني ورکړي دي او اقتصاد مو خراب شوی دي، موږ هلې ځلې کړي دي. نړیوال ټولنه هم پر پاکستان باندې نیوکه کوي چې د ترګري په برخه کې هغه همکاري چې باید وکړي هغه همکاري نه کوي. په مجموع کې کله چې دغه د ریالیزم چې دی ورته وایي هر هیواد خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي بیا په سیمه ییزه کچه خپل تصامیم نیسي، که د هغه اړخ ورته وګورو څنګه کېدای سي چې دغه حقایق خوسته دغه انکشافات خوسته داسې یو زمینه مساعده سي چې هم په سیمه کې اقتصادي همکاري رامنځته سي چې پکښې د هند هم ګټې د پاکستان هم ګټې د افغانستان هم ګټې او هم په عین وخت کې د دغو درو هیوادونو اندیشنې په نظر کې ونیول سي. مثلا پاکستان تل پر هند باندې تور لګی چې دغه هیواد استخباراتي کړی د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ګټو باندې دوی تعرض کوي او په نو وخت کې بیا افغانستان دار دی او هند هم دار دی. کله چې افغانستان نیوکه کوي چې پاکستان تر اگر افغانستان ته رالیږي پاکستان وایي چې موږ دا کار نه کوو. مجموع کې دغه بلیم ګیم چې دی ورته وایي دا د ډېر په خوا څخه روان دي. څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې هم اقتصادي رشد وسي او هم د دغو درو سرو هیوادونو په ګټه وي؟
زه داسې فکر کوم تر هغه وخته پورې چې سیاسي اعتماد د درې درې هیوادونو په منځ کې پیدا نه شي دغه لانجه به حل نه شي. ځکه پاکستان د هغه زمانې نه چې تاسیس شوی دی تر اوسه پورې د افغانستان سره په لانجه کې ده او په همدې ترتیب سره په هغه وخت کې چې د هغه زمانې نه چې آزاد شوی دی د هندوستان سره د کشمیر په اعتماد هغه لري لانجه لري. نو تر هغه وخته پورې چې دغه درې هیوادونه سره کې مینی په خپل منځو کې د یو منګړي په اساس خصوصا د ملګري ملتونو تر سیوري لاندې دوی د خپل تضاد چې د ترکبه په اعتماد لري د افغانستان په اعتماد د ایران د کرښې او دوی په دې فکر کې دي چې د افغانستان لپاره د هند ترورستان تربیه کېږي دغه تر هغه وخته پورې چې د سیاسي له لارې نه حل نه شي د جنګ له لارې نه نه شي حلېدلی باید دلته دغه درې هیوادونه سره کښېني په سړه سینه واقعا هغه واقعیتونه چې دي په خپلو منځو کې واچوي او حل کړي. تر هغه وخته پورې چې دوی اعتماد په یو بل باندې پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دغه سیاسي فضا داسې یو حالت ته راشي چې بیا درې واړه هیوادونه یو په بل باندې باور
وکړي. خبرې خو ډېرې سوي دي کنه سفی صاحب. مثلا د هندو د پاکستان ترمنځ د کشمیر پر مسلې باندې د سولې مذاکرات سوي دي. دغه راز د افغانستان هغه سي جانبه کمیسون وو چار جانبه کمیسون وو د استانبول پروسه وو. خبرو خو بل اخره نتیجه ورنکړل. تم ملګرو ملتونو د حالات پکښ وکي او د امریکا ځانګړو استادو څو ځانګړو استادو په دې برخه کې کوشش وکي د چین په شمول چې په دې برخه کې د دروسرو وادونو ترمنځ خبري وسی په ځانګړي توګه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبري وسی چې دغه د بی اعتمادۍ فضا لمن زولاړ سي امنه د جای ور نکړه.
یک مسله دیگه از جناب ډاکټر صاحب بشر کې د اخرای یک بازیګر دیگه وارد صحنه شوه چې و روسی است. بس از گزارش ها رقمی کې آقای کابلوف زمیر کابلوف فرستاده روسیه در مور افغانستان گفتن کې روسیه با طالبان هم مذاکرات را انجام داده و منظور اونا اتر مطرح کردن که ظاهرا برای مبارزه با داعش اینا علاقمند تقویت طالبان هستند تا در مقابل داعش بجنگند. شما چی فکر میکنید که حضور روسیه در این میانه کارت نو چقدر تاثیر خواهد داشت و یا ای که مامور اول سابق قدم ها پیدا میکنه؟
ما فکر میکنم که امروز هم امیخ آقامر نظامی امریکا سر از این مورد تماس گرفت و به صراحت لحجه گفت که روسیه هم دریجا پاکستان امی چرا بگفتید طالبان را به رسمیت شناخته و حتی نام ایران هم در این موضوع گرفت.
بله.
داخل شدن روسیه و پای روسیه را در این میان داخل کردن باز هم ما فکر میکنم که این مشکل حل کرده نمیتونه. تا وقتی که امی سه کشوری که من نام بودم پاکستان، افغانستان و هندوستان بین خود اعتماد پیدا نکنن، تا زمانی که اعتماد سیاسی بین این سه کشور پیدا نشود نه در اینجا امریکا چیزی کرده میتونه نه در اینجا روسیه چیزی کرده میتونه و نه هم ایران و دیگه کشورها. یگانه علت امروز حتی چین امیره گفت که ما کوشش میکنیم که بین پاکستان و افغانستان و چین یک نشست برقرار شوه که سرزی مسائل جب بذارن. همه ایجه که یک جب بگذارن تا زمانی که مشکل هندوستان با پاکستان حل نشده باشه در مسئله کشمیر و اینا به یک نتیجه رسیده نباشن همیشه همی حس عدم اعتماد پاکستان با افغانستان مبنی به تربیه تروریستای گفز نکرم که کشمیری یا هندی پیدا نخاطر. روسیه هم نه تنها که از این تردید شک تردید داره و این در این ترسیس اگر داعش قدرت بگیره در افغانستان خصوصا و اقمار ثابتش که تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان یا باشه این مورد چه قرار خواهد گرفت افتاز بنابرای که امی داعش و داعشیان و طالبان همیشه به طرف تروریزم و به طرف افراطیت رو میانند امکان از این موجود است که این مناطق سمت شمال هم متاثر بسازه که بالاخره امو منافع روسیه هم در اینجا متضرر شوه. اما این که تا کابلوف گفتی موضوعه که اینا باز در تماس هستن، اما پیش از اینکه کابلوف بگوید تقریبا یک سال قبل این تماس های بین طالبان و روسیه در میان آمده بود، چنانچه وقتی که اینمی چیز ملا منصور برمیگشت از ایران در اینجا مابل اصابت چی امریکایی قرار گرفت. یعنی من منظور معجیز که منطقه در اینجا دخیل است از طرف اینا امروز از طالبا و قدر که نیسته که از دایشیان است. چرا یک دی طالبا هم با دایشا پیوسته و امو طالبای دیروز امروز چری خود تغییر دارن بیرق سفیدشان و بیرق سیاه دایشان مبدل شده. اما این مسئله را شما باید متوجه باشین که این مسئله داعش و تروریسم این مسئله افغانستان و پاکستان نیست، این مسئله جهانی است. و شما اما ببینید نمی دیروزی که یا پریروزی که البته گذشته در اوهایو یک بچه حمله کرد سر چند نفر و چاقو داعش اعلان کردن که نماینده ما بوده و طرف ما بوده. یعنی این موضوع اروپا به همی ترکیب مورد امیر خم تفتفاز قرار گرفت و گفتن که طالب و داعشی کار میکنه. من این تو فکر میکنم که جهان باید برزی متوجه شوه، جهان برامو کشورهایی که در اوج داعش و طالب و تروریست تربیه میشوه او را در مسیقه اقتصادی و سیاسی قرار بتن که تا اینا حاضر شوند که در کشورهای خود امیر خم مردم جای نتن. و اگر فرض به تقدیر زور جا نمیرسه به جهانیان اعلان بکنن که زور ما نمیرسه مثل که ما اعلان کردیم که افغانستان که کمک شوه، که اینا هم کمک شوه که مشکلی حل بکنن. مشکل اساسی در اینه ایسته که این موضوع داعش و موضوع طالب این موضوع جدید نیست، این موضوع ایست که زمانی که روسیه بر افغانستان تخت و تاز کرد و ایره توسط CIA و ISI اینا آورده شدن در اینجه که در مقابل روسیه بجنگن. از این بعد اینا وقتی که افغانستان آزاد شد از این روسا و روسا برآمدن از افغانستان، اینا پس امور تعقیب نکردن که مو کسای را که اینا استخدام کرده آورده بودن به افغانستان از این اینا را بیرون میکردن. متاسفانه وقتی که 11 سپتامبر واقع میشه و جورج دبلیو بوش حکومت طالبان را سرنگون میکنه، اینا با تورا بورا میرن و از این بالاخره طالبان را میدوانن به خاک پاکستان میرن، اینا تعقیب نکردن، اینا باید تعقیب میکردن و او را بیخش از بین میکشیدن، اما این کار را نکردن، اما یه گذاشتن. و این روز هم خود جهانیان میفهمه که در وجود طالبای افغانی و طالبای پاکستانی و چچن و غیره مرکز گرفتن و پاکستان در این سیل داره زور شهر نمیرسه یا نمیخواهی که مشکل حل بکنه. داخل شدن روسیه این نو نیست، تقریبا چندین سال پیش روسیه این رضا تقاضا کرده بود که ما کدی پاکستان کدی طالبان رابطه داشتن. اینال اگر روسیه و چین شما دیده که در چند وقت پیش همه کنفرانسی که دایر شد بین پاکستان و افغانستان و نمایندگان چین و روسیه هم در اینجا دخیل بودن، امریکا هم همینجا بود، اما امیر تعقیب نکردن، نیافتن که اعتماری که با جهانیان باید در پاکستان مبنی بر رژیم بکنه که در گفتار خود صادق هستن، او کار نکردن. لحاظا من تو فکر میکنم که تا فشار اقتصادی و سیاسی بر مناطقی که در اوج تروریست تربیه میشه و تروریست فرستاده میشه و نیایه، این مشکل پا افغانستان حل نمیشه، نه تنها مشکل افغانستان بلکه مشکل منطقه حل نمیشه. روسیه از خوفش واقعا از درکش سمت شمال است که شما میانی ببینین که دایشا و طالبا در سمت شمال فعالیت خود در شرق بیرو کرد، در شرق و در غرب و در شمال اینا فعالیت دارن و ای از این میترسن که اون از خدوزه که دو بار گرفتن میترسن از این که با تاجیکستان اینا داخل نشان. روی از این دلائل من ای تو فکر میکنم که داخل شدن روسیه هم صادقانه نیست مبنی بر این که مشکل حل بکنه، بلکه این میخواه که سر آتش آو پرته و خاک گل در زیر بسوزه.
تشکر دکتر صاحب بشر.
موږ هڅه وکړه چې پروفیسر صاحب اجازه خټک هم خبرونه تر او بلوغ زموږ سره ژمنه کړې و چې په خبرونه کې به برخه اخلي. ځین وخت ټلیفوني ستونزې موږ د ستونزې په خو هم درلودلې. موږ به څه وکړو چې د پروفیسر اجازه خټک صاحب سره بیا تماس ونیسو که چیرې رادیو روشانی او زموږ غاوري ټلیفون نه پیډم خپل ذات ک تغیر ورکی چې ټلیفون یاري کې ټینګی سي
دا
غو سره په خبرونه کې باس وکړو ورزو ورېدونکو ته ورېدونکو به منتظر پر لاین باندې
bale شنونده روی خط میگیریم شنونده اول سلام برادر خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
عرض سلام دارم آقای آصفی به شما و همگی من هاشم استرشت هستم از لندن صحبت میکنم
بفرمایید آقای استرشت خوش آمدید
سلامت باشید من یک پرسش داشتم از میوان محترم شما که از این شش کنفرانس یک ششمین کنفرانس است که دایر میشه از این شش کنفرانس کدام از این کنفرانس ها شما را چند دومش به اصطلاح دیگر در افغانستان دایر شده و با در نظر گرفتن اساسیت موضوع چقدر مفید و مؤثر بود با در نظر گرفتن موقف افغانستان که کنفرانس در افغانستان دایر می شد این خانه و ایرانی ما را این درد ما را اینا از نزدیک می دیدن مقامای بین المللی مقامای قدرتمند بین المللی می دیدن این را ارزیابی می کردن به دنیا معرفی می شد این چقدر مؤثریت داشت به خاطر از اینکه همین پاکستانی ها را خب ما شما می فهمیم که قدرتشان قدر بالاست که در کانگرس امریکا هم لابیگری کردن و رئیس جمهور آینده امریکا هم که آقای ترامپ هست با نواز شریف صحبت های گرم داشتن ما از همین امتیاز محروم بودیم چی می شد که همین کنفرانس همینجا دایر می شد نظر میمونه محترم در این مورد می خواهیم
تشکر آقای سرش که مهمان محترم چند لحظه بعد به شما جواب خواهد داد شنونده بعدی ما سمیع الله خان هستند سمیع الله نعمانی بفرمایید برادر روی خط هستین
مننه میره بانی او که پخبره اونی که شاملی هست
سمیع الله خان بفرمایید الو متاسفانه تلفونشان قطع شده یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد میریم سراغ دکتر سه بشر بفرمایید روی خط هستیم برادر خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
سلام علیکم
و علیکم سلام
سید کریم خبر کوم لو گوشتینه
میرفانیو کی صاحب
دا پاکستان او افغانستان د خبري بسنګ روغی راشي تاسو په انټرنیټ باندې وګورئ چې پاکستان په سمه بمونه دا ځانمر کی تیاری او بل مون په انټرنیټ تو کتل او دا وسما سره روغ جوړ او گزار مخامت اله ساته نشي دا ته خبره ده
او مننه خپل نظر مو وړاندې کی او پښتنه مو وکړه بل اوریدونکو بم واخلو بیا به راسو بیرته د بشر صاحب سره به خبرې وکړو تر هغه وخته پرې به پروفیسر صاحب هڅه وکړي چې
السلام علیکم علیکم السلام علیکم مېلمنو ته اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
له ګوزه صاحب د دې ورور چې اوس پښتنو په پاکستان کې ځان روزونکو روزل کیږي نو تا په کوم ځای کې ولیدل او دا په مېلمنو نه مې دا پښتنو د بشر صاحب نه د په انډیا او هندستان د پاکستان سره اړیکې شي کې خبرونه دي چې هندستان خو موږ د وخت شوروي نه موږ دښمن وو او 2 میلیون افغانان چې په مازور کړو په کتل ورسول خدای هندستان او کنن بل څه خو نه وو
نه نو ک چیرې د تاسو د استدلال سره په مخ ولاړ سو خو افغانستان هڅه وکړه د ولسمشر غنی د حکومت د پیل رئیس هڅه وکړه ته په نیو دلی کې امندښنه راو پرولې ځکه ډیر هڅه وکړه چې اسلام آباد ځان ورنږدې کی او د غوی سره یو نوې فصل پاړو کې پیل کړم اسلام آباد هغه څه چې باید کړی وای هغه ونه کړل دا استدلال د سره وسی تاسو څه جواب ورکوي
متاسفانه در اینشان قطع شده در برادر ما دکتر سه بشر شما اصحارات شنمنده های مختلف ما را شده ناقم آشم سرشک از لندن که میگفتی کنفرانس ها بلاخره بهتر نیست که در افغانستان برگزار شوه و آقای سید کریم خان این مسئله آخره گفتن که شما هم شنیدین بفرمایید سید
بازم آقای سرشک و سید کریم خان به حدیشان احترامات متقدیم است شما یکی را متوجه باشید کنفرانس شما در هر جای دایر بکنید دیدین که در افغانستان کنفرانسی دایر شد و میدونی که صلح در افغانستان پیاده شود کشور پاکستان تعهد کرد بالاخره خود پاکستانی در کنفرانس دایر شد اما ما نتیجه عملی از این نگرفتیم تعهدات موجود بود. من هم فکر نمی کنم که اگر این کنفرانس در کابل باشه، این کنفرانس در اسلام آباد باشه، یا در امریکا باشه، یا در هندوستان باشه، از نقطه نظر نتایج فکر می کنم تا زمانی که پاکستان قناعت حاصل نکنه مبنی بر اینی که افغانستان تروریسم تربیه نمی کنه علیه یا تروریست های هندوستان تربیه نمی کنه علیه، یکی، و از طرف دیگه از موضوع دیورن صرف نظر نکنه و فکر نکنم که هندوستان و پاکستان این مشکل خود روی کشمیر حل بکنه. هر قدری که ما تلاش بکنیم که کنفرانس ها رو داخل افغانستان بیرون از افغانستان هر جا دایر بکنیم فایده نمی کنه. برمیگردیم راجع به این که چرا پاکستان حاضر نمی شود، باید ما علل زیر دریابیم. علل اقتصادی همی داره و علل سیاسی هم داره. علل اقتصادیش نیست که پاکستان این فکر میکنه که افغانستان امروز از طریق یافتن به چابهار و بالاخره اقینه و این طرف امون احتیاجی را که سابق بر پاکستان در از دقیق نظر گرچی داشت کراچی داشت اوش مرفوع می شود. روی از این دلیل پاکستان پافشاری میکنه، گرچه در ظاهر میگه و لوید لیسیش هم میگه، خود مشاوری سیاسیش هم میگه که ما میخواییم که در افغانستان باید صلح بیایه. با کدام وسیله ده؟ چطور ده؟ تا وقتی که خود اینا موراها را پیدا نکنن. ما فرق در تلاش این طوره که شما گفتین اونه رئیس های جمهور رفت خودش اولین بار دفعه از عربستان سوری آمد پاکستان رفت صحبت های خود کرد اما نتیجه ما نگرفته. الان وقتی که ما میگویم که افغانستان به صورت کل این جنگ نااعلان شده را پیش میبره، این جنگ جنگ پاکستان و هند است، نه جنگ افغانستان و پاکستان. پاکستان میخواه که وارد از انگوشت آوار گرفته زورش سر هندستان نمیرسه، سر عملی خود سر ما میکنه. ما این فکر میکنن که هند و پاکستان باید با هم این مشکل خود حل بکنن، نه مشکل افغانستان رو دویه شریک ساختن. و افغانستان باید به هر ترتیبی که میشه از طریق ملل متحد میشه، از طریق روسیه میشه، از طریق چین میشه، یا امریکا پاکستان قانع بسازه چنانچه اعلان کنه با افغانستان که ما هرگز در امور پاکستان مداخله نمی کنیم و با تروریست از افغانستان و از پاکستان غرض بینجمی ارسال نمی کنیم. اما عملا ما دیدیم نی وقتی که تا پیشتر گفتم میره ملا منصور از کجا میکشه چی میشه یا میکشه چی یا با امریکا و عبدالعادن از کجا میکشه امریکا یا یعنی خود زیاد اعتراف کردن که ما برای مخالفین افغانستان در پاکستان مکتب ها داریم برای اولادایشان و اینا در یه زندگی میکنن و تحت حمایه ما موجود هستن. و از طرف دیگه اگر یاد شما باشه اگر وقت پرویز مشرف دوکت قهرمانه ما اینمی در مجاهدین افغانستان بود دیگه. لحاظا ما هر قدری که تلاش کردیم و جهانیان هر قدری که در اینجا مداخله کردن تا امروز عموم نتیجه ره که ما انتظار داشتیم، عموم نتیجه ره که جهانیان انتظار داشتن و بالاخره همسایه های ما انتظار داشتن در استثنای پاکستان، عموم تعهده ره که پاکستان میکنه شما با خاطر اگر داشته باشید در لندن نواز شریف وقت که صدر اعظم بود تعهد کرد که من در شش ماه صلح را از افغانستان میارم. اگر این اطمینان را نمیداشت که سرپاد که طالبایی زور داره و یه قدرتش میرسه از این رقم یک تعهد را کس میکرد. اما وقتی که پس به خاک پاکستان برگشت تحت فشار یکی در از عناصر طرفدار طالب و طالب خوب و طالب بده که تفکیک میکنند این نواز شریف عقل نشینی کرد. چنانچه امیانی هر کدام اینا تعهد میکنند که ما افغانستان را صلح میاریم اما از کدام دا تعهد میگه عملا نوری چیزی از که گفتن نکردن. روی از این موضوع ما فکر میکنم که کنفرانس در هر جای که دایر شود و ما هم دوست دیگه ما که گفت که آقای کریم که چیز است با کلی پاکستان باید از در از کدام داره مسئله رئیس جمهور ما پیشش میرود، صدر اعظم ما در رئیس جمهور ما میرود، جهانیان پیشش میرود و این تقاضا میکنه. اما پاکستان تا هنوز در تعهد خودی که میکنه اما زبور عملی نمی کنه. دیگه ما از کدام را پیش بریم؟ این کنفرانس چه فایده خواهد کرد که ما اونجا میریم تا دیگه پرسان کرد؟ اما این کنفرانس دی اگر ما کلام کار را کنه را میتونیم از این که رئیس جمهور میره که دی کنفرانس بیان یعنی تا به اطلاعات امنیت افغانستان و ارتباط سازه اقتصادی افغانستان و کلی اندرا مودی تا دو به دو میشینه سر این مسائل گپ میزنه، یه خود یک فشار سیاسی است که بله. پاکستان وارد شده میزنه و پاکستان باید منتفض بسازن که پاکستان لیه تو از این هیله ربایی خود باید صرف نظر بکنی بله. و بر واقعیت ها
نظر بکنی که اگر افغانستان در آتش جنگ میسوزه، پاکستان هم برای آرام نخواهد ماند. امروز اگر در افغانستانی از تروریستی عمل صورت میگیره، سبایی در پاکستان هم صورت گرفته اید و یا تجره که در افغانستان بل کردن در پاکستان هم بل شده.
بله، و از طرف دیگه نظر شما را میخواستم در این مورد دکتر صاحب بشر که افغانستان به هیچ صورت آیا میتونه که پاکستان در انزوا قرار بده و نادیده بگیره؟ چون بالاخره بخشی از مشکلات، حلال مشکلات و کلید مذاکرات و روند صلح بالاخره پیش پاکستان است. درست است؟
درست. بله.
بله. آیا می...
یعنی بله. ما عرض کردم که پاکستان وقتی در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار میگیره، یعنی جهانیانی که امروز همین موضوع را، موضوع تروریسم، موضوع خود طالبا و موضوع القاعده را و بالاخره داعش را میبینن که از کجا نشأت میکنه و به کجا میره. جهانیان هم در این مورد صادقانه عمل نمی کنند. اگر جهانیان واقعا صادقانه عمل میکردن، به شمول چین، به شمول روسیه، به شمول امریکا، انگلستان و فرانسه و جرمنی، این صادقانه عمل میکردن، امروز وقتا پاکستان در انزوای سیاسی قرار میگرفت. و از یک طرف میبینی که کمک های سیاسی دیروز دونالد ترامپ گپ میزنه که دی نواز شریف و بر روی اطمینان میده که ما کدی تو هم روابط خود نگاه میکنیم. از طرف دیگه امریکا هم دبدب پای میکنه، اما در عمل چیزی داخل نمیشه. انگلستان خود بیخی چپ خود گرفته، فرانسه و جرمنی خود دریه مداخله نمیکنه. اینانی تا وقتی که جهان ایره درک نکنن که تروریسم دشمن افغانستان نی بلکه دشمن جهانیان است و لندن و پاریس و بالاخره گزبون و چیز واشنگتن از این مصیبت آرام نخواهد ماند. اونا باید خانه شان تا که پاکستان با انزوای سیاسی قرار بدن و بالاخره واضح شود کمو جهانی را، کمک جهانی را در از بین بردن القاعده و در از بردن تروریست‌هایی که از خاک پاکستان به داخل هندوستان و داخل افغانستان این اعمال تروریستی را انجام میتند. این انزوای سیاسی یک اتحاد جهانی کار است، خصوصا این ممالک مقتدری که امروز در افغانستان چندین میلیارد دلار مصرف میکنن، اولاداشان این میگه کشته شد، اینا باید درک بکنن که این تنها بچه افغانستان نیست که میمره، این طفل افغانستان نیست که میمره، این زن افغانستان نیست که میمره، این بچه افغانستان نیست که میمره، بچه از اون بیجه میمره، دختر از اون بیجه میمره. آزاد گرچی سالها میلیارد دلار برای مصرف کردن، اما صادقانه تا به امروز یک شب عمل نکرده. چنانکه اگه واضح هم موجود است که امیر غربی ها در تروریست ها در قندوز در کجا پیاده میکنه، اصلا هر در سند آدم میشه، شاید درستم باشه، شاید هم نباشه، اما دیده میشه که جهان تا به امروز به این متقاعد نشدن که جنگ در افغانستان جنگی است که با منطقه را متضرر میسازه، نه تنها افغانستان با آتش خوانده بلکه منطقه را هم با آتش خوانده.
منن بشر صاحب، نوې تغییر چې پاکستان کې راغلی دی، دا و چې د پاکستان د پوز مشر بدل شوی دی، نوې د پوز مشر لري، فکر کوي چې د پوز په مشرتابه کې تغییر، ځکه د پوز مشر د نواز شریف لخوا څلور کسان ورته معرفي سی او د دوه څلور کسان څخه یو کس دی انتخاب کی او یو رتبه یې بل ورکړل چې فکر کوم ستر جنرال سو. په مجموع کې دا سمانه ورکی چې نواز شریف دا کس خوش کړی دی او په پاکستان کې څه زینت موجود دی چې هغه څه چې پوز غواړي هغه بل اخره کیږي کله چې د افغانستان سره د اړیکو مسله مطرح کیږي. دا چې نواز شریف د پوز یو جنرال انتخاب کړی دی چې دغه هواد لوی درستی سي تبیید چې دغه سره به شاړي کې لري، او نواز شریف په مجموع کې دا یو زینت هم ستاج په سیمه کې چې نواز شریف غواړي چې د افغانستان سره مړی کې شي او د هند سره مړی کې شي. فکر کوي چې دغه به تاثیر وکړي پر وضعیت باندې؟
زود که فکر کنم که اصلا در حق وقت پوری که نظامیان تو پاکستان که قانی سوی نوی که باید صلح پا افغانستان که راشی او در افغانستان سره خصوصا آیسای پا صداقت و نغیگی او پا صداقت عمل ونه کی تا تبدیلی در نظامی مشر از فکر نکنم چه دونه اثر ولری، چنانکه تمام وقتی که در نظامی مشر تبدیلی دی، سابقه نظامی مشر په صراحت سره ویل چې مونږ په افغانستان کې غواړو چې باید څلور راشي او مونږ خپل زیار وباسو چې څلور راشي. اما دا وینا مې مونږ ډیر زیات اوریدلې دي. یو ځلې عمل ته باید وګوري او بل شي ته هم تاسو متوجه ووسئ چې په افغانستان پاکستان کې زه فکر کوم چې دوه حکومتونه موجود دي، یو هغه انتخابي حکومت او یا ولسی حکومت دی او بل هم نظامی حکومت دی. او پاکستان کې اکثرا حکومتونه د قدرت له لارې سرنګون شوي دي او له منځه تللي دي. چنانچه پرویز مشرف هغه باندې کودتا یې ونه کو او دغسې نور کودتا. کله پاکستان هیڅ کله پاکستان حکومت ملکی حکومت نشي کولی چې دغسې یو عمل په پاکستان کې سرته ورسوي چې نظامیان پکې نارضا وي. نو لهذا نظامیان قانع کول دې ته چې همیشه داسې فکر شوی دی چې کوم ملکی حکومت چې افغانستان یا هندستان سره ځان نږدې کړی چې باید یو رابطه پیدا شي او سوله راشي، فورا نظامیانو کودتا کرے. نو لدی کبل از فکر کوم چې اولین کار دا دی چې نظامیان باید قانع شي چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه دا نظامیانو کار دی نه د ملکی حکومت چې دا پروستانه وي.
او فکر کوي چې نظامیان غواړي چې تغییر راسي په سیمه کې، ځکه دلته په امریکا کې هم تغییر رالی. د امریکا نوې منتخب ولسمشر به د جنوري په 28مه تحلیف مراسم اجرا کې لوړه به وکړي او په رسمي توګه به د امریکا د ولسمشر په صفت باندې خپل کار پیل کړي. په تیرو مرکو کې ولسمشر منتخب ولسمشر ټرمپ پر پاکستان باندې نیوکې کړې وې او ویلي و چې پاکستان باید د ترګري سره په مبارزې کې زیاته ونډه واخلي. او روسي ورځو کې خبرې هم کړې دي د نواز شریف سره. په مجموع کې فکر کوي چې د امریکا د نوي حکومت پر اتک سره په سیمه کې وضعیت بدل شي؟
واضح د فکر کوم چې ډونالد ټرمپ په خپل ویناو کې اصلا ثبات نه لري. تاسو په خپل ولیدل چې دا د کمپین په دوره کې او ویل چې زه دا مخصوص دا فارنوال ته نوم چې تر څو هلری کلنټن محاکمه کاندي کله چې د قدرت یې ونیو.
نه د پاکستان په برخه کې د غوی خبرې ته اشاره کوم. شریف
سره چې وږي بخښنه غواړم.
وو مهرباني
او
هدف می دا و چې په مجموع کې د پاکستان پاکله چې کم نظر و د انتخاباتو د کمپاین پر معلم او دغه مخکیم پر پاکستان باندې انتقاد کوي چې اوغوی هغه څه چې باید وکینی کوي. او ټلیفوني خبرې هم په دې وروستیو کې ورسره سوي دي. په مجموع کې فکر کوي چې کله منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل وظیفه رسمن پیل کړي د جنوري پر 28مه په افغانستان او پاکستان کې به وضعیت تغییر وکړي او په پاکستان باندې به فشار وارد شي چې د ترګري سره په مبارزه کې موثر رول ولوبي؟
اول
ځل
دا فکر کوم چې ډونالد ټرمپ خپل سیاستمدار نه دی. د دې حکومت ته وګورو چې څوک د دې نظامی مشر کېږي، څوک د دې د خارجه چارو د وزیر کېږي او داسې نور چې دوی د افغانستان او د منطقې په ارتباط څه نظر لري. ډونالډ ټرمپ نظر زما په اند ثابت نظر نه دی او ضمناً هغه تر اوسه پورې لا ولسمشر هم شوی نه دی او دا کاندید هغه دی د انتخاب شوی ولسمشر دی، ځکه دا هغه تاریخ نه چې دا راغلی تر اوسه پورې د دې په ویناو کې ډېر تغییرات راغلي دي. چنانچه په دا پرون چې هغه سره وغږېد ډاکټر صاحب اشرف غني سره وغږېد ډېر اطمینان یې ورته ورکړ. حتی داسې ووایي که چیرې ضرورت وشي موږ نور هم د عسکر او د نظامي کومکونه افغانستان سره کوو. نو دا شایان تر اوسه پورې عملي شوی نه دی او تر اوسه پورې زه په باندې باور هم نه لرم، ځکه چې ما د ډونالډ ټرمپ نه داسې ثبات سیاسي نه دی لیدلی. په هر موضوع کې مداخله کوي اما نتیجه یې بیا دا معکوس شي. چنانچه نن دا د هغه په تایوان په ارتباط څه چې ووایي چینې په کار ته. نو له دې کبله زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې چې په امریکا کې حکومت تشکیل شوی نه دی او دوی په شلم د جنوري کې قدرت نه لري نیولی او د دې خارجي سیاست مشخص شوی نه وي، دا وایي چې د ډونالډ ټرمپ څخه کېږي په دې باندې باور وکړو او په دې باندې اعتماد ولرو.
مننه مننه ډاکټر صاحب. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د خبرونې په پیل کې لکه څنګه چې اعلان وکي مخکې د خبرونې نمو بلنه ورکړې و پروفیسر اجاز خټک صاحب ته، هغه د پېښور په پانتون کې د نړیوال اړیکو پروفیسر دی او د سیمه ایزو اړیکو کارپو دی. له بده مرغه د هغوی ټلیفون ګول دی که چیرې راډیو اوري او زموږ پروګرام تعقیبوي، لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي ځکه ځینې وخت ټلیفون ستونزې ګنانه ده چې ټلیفون وصل سي. بیا موږ هڅه کوو چې هغوی په خپرونه کې راوبلو. د خپرونې تقریبا 40 دقیقې پاتې دي، په عین وخت کې به ورسو اوریدونکو ته به موقع ورکړو چې هغوی کم تبصره یا نظر ولري.
بله، و قابل تذکر است که شما برنامه گفت شنود خبر اتری را مشنوین که در رابطه با کنفرانس دو روزه کشورهای قلب آسیا صحبت میکنیم و این مسئله به خصوص روی مسئله تمرکز میکنیم که در حالی که تشنج بر روابط میان کابل اسلام آباد و اسلام آباد و دلی سایه افکنده، برگزاری گونه همایش ها چقدر میتونه صلح مسیر صلح را در افغانستان هموار بسازه. مهمان محترم برنامه دکتر صاحب فاروق بشر، استاد حقوق و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. شماره تماس با برنامه 0790-010-070 است. میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستند. سلام برادر، بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
از سلام محمد تاسیتر تاسی درانو ملمانو تلیزولو کمینا سلام نوار.
و علیکم السلام، بفرمایین.
ملمانو منگا دا ملمانو نزم منگا دا پشتنا دا چه ملمانو تاسی خود پخپل استرگو بانی دا حالات پی افغانستان دینه چه دیورس پچلور سوا و پینزه سوا و شپک سوا و سوا بمونگ زوانان او زمونږ سپینګیری زمونږ ماشومان زمونږ کورونه ورانیږي. ښه وینه ګوره حالات تاسو خپل په خپل وګورئ. آیا که په دغه ونده کې دا زمونږ مشران داسې یو پیشنهاد د نړیوالې ټولنې نه وکړي یا د نړۍ متحد نه وکړي یا د امنیت شورا نه وکړي چې زمونږ څه ګناه ده چې دا زمونږ په وطن کې چې چېرته دا شتګردین دلته راغلي دي، که چېرته پولستان دین دلته راغلي دي، که چېرته آدم کشان دین دلته راغلي دي. آیا من به دغه خلکو سره دا دی عمر هم دغه جنگ و هم دغه کشتن و هم دغه مرگ رواني او کومه لاره د حل به پکې وي که به پکې نه وي دا یوه خبره. بله خبره بعد مشرانو تاسې خپله وینئ چې د مونږ د جنگ چا سره ده، د مونږ خو چا سره چې مونږ وینو مونږ چا سره جنگ نشته. ده جنگ په نړیوالې ټولنې امریکا راوړی ده زمونږ وطن ته، اما نن چې زمونږ ځوانان په کې دي زمونږ سپینګیرې په کې دي، ولې دوی خپل هغه طالبانو ته نه وباندې کېږي؟ هغه دهشتګرو مخه دوی خپله ولې نه نیسي چې دوی دهشتګرد اولینه نتیجه یې د امریکا نه راغله، سر چشمه یې د امریکا دې نه راغله چې دهشتګرو تورستان له همغه ځایه موږ ته راغلل. مونږ د دغه 15 کلو نه مخکې په خپل وطن کې نه دهشتګر درلودل، نم تورستان درلودل، نم آدم کشته درلودل، نم غله درلودل.
مننه سردار محمد صاحب، نظر مو ورکی خپل شخصي نظر مو. مننه 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 سردار محمد صاحب خپل شخصي نظر ورکی. ورجو بل اوریدونکو ته ورسو، بیا به بیرته بشر صاحب ته موقع ورکو چې هغه کم تبصره دلول مهرباني وکي د خبرو اترو یو گفت شنو خبرونه د خبرونه کې شامل یاست. مهرباني وکي په خبرونه کې شامل یاست.
روی خط هستم برادر، بفرمایئ. بله، روی خط هستین، خودم معرفی کنین، از کجا زنگ میزنین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آسیفی صاحب، زود خیبر پختونخوا هریپور 15 نمبر کیم څخه کشمیر خان زرملول ستاسو سره د ټلیفون پوسکر خرم. تاسو ته او ملمانه ته او ټول اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین، بفرمایئ.
انا کوزه سردمه خو یو لند نظر ده 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 ایشیا د زلو کانفرنس کوم شروع ده، نو دا موږ د دې توقع لرو چې دا باید ډیر کوشش وکړي باندې وشي چې د شویل راوستلو په اړه چې باید ټول داخل شوف دې په کانفرنس کې دا باید ډیر کوشش دي وکړي چې دا د موږ غمی زمر د پای تک ورته کې دا ډیر کوشش وکړي چې د شویل لار ورکه او بل د ما پښتنو بشر صاحب نه وداده چې د ایران اسلامي جمهوریت څومره رول ادا کوي چې د افغانستان په مسله کې.
تشکر زرمروال برادر. یک شنونده دیگر هم میگیریم روی خط. روی خط هستم برادر، بفرمایید خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
سلام.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورزه یو دو درې خبرې درته کوم چې خپانه شیرانه
ولی به خفکی رو چې هغه ادب په نظر کې وساتي او سپکاوی چاته ونه کی دا رادیو دغه د پاره ده چې موږ د ټولو اوریدونکو د پاره زمينه مساعده کو چې خپل نظر او پښتنه مطرح کی.
بفرمایئ.
بالکل صحیح خبره ده. رادیو دغه نه باندې نظر نه باندې خیره خواته نه وزم دوم روایم از چې دغه موږ د مشران چې دی یاد د نور ملکونو مشران چې دی کنه دا 45 کال اوسو چې دوی لګیا دي چې عربه ز 16 خو زه دومره دوی ته وایم چې ګور د هر یو سړی نن سبا غړون دن پیږي او بنا خو پیږي پیږي ا یو ورور مې چې نه پاکستان داسې دا ټول جنگ کړیواله را اوسه ده کار چاره اوسه ده خو بس اخري سرچینه چې ده پاکستان ده نور را کله پاکستان لاس واغی چې دغه تاسو په ملک کې بيخي جنگ بم یو نه بجدل نه بل څه شي امریکا ملګری ده او په طالبان ملګری ده او پاکستان خو بيخي بنیاد ده جنگونو.
مننه چې نظر دی وړاندې کوي، خپل نظر دی وړاندې کوي او موږ زمينه ته مساعده کړله. دا ستاسو خپل شخصي نظر وو. اوریدونکو ټولو ته وایو داسې ذهنیت رامنځته نه شي چې موږ څوک سانسوروو. زموږ رادیو د هیچ چا طرفداري نه کوي، بې طرفه ده او موږ هڅه کوو چې حقایق خلکو ته بیان کړو او خلکو ته زمینه مساعده کړو چې خپل نظریات وړاندې کړي. کم مېلمانه دي او که اوریدونکي دي، هغوی خپل نظر څرګندوي او د هغوی نظریات زموږ د رادیو د منشور استازیتوب نه کوي.
بله،
مننه چې په خبرونو کې برخه واخیستله. یو بل اوریدونکو ته مرځو، بیا بیرته راسو بشر سره.
روی خط هستم برادر، خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین. الو،
مهربانی وکی په خبرونو کې شامل یاس.
سلام علیکم، غلام علی هم د هلمند د سخستا سر په تماس کې.
وعلیکم السلام غلام علی صاحب.
دا سر د احمد صاحب ډیرې ښه خبرې وکړې. خدای غشت دی ورور جانه، جنگ خو امریکا را وړی دی افغانستان ته، چې امریکا او پاکستان لاس واخلي کله به جنگ وي؟ کله دا 15 کاله تر مخ خو هېڅ کله نه و. زما په نظر دغه جنگ امریکا را وړی دی چې امریکا اوس دې مشکله سره جوړیږي. ګر کیسه په امریکا کې ده.
نو چې کچیر ستاسو د استدلال سره مخکې ولاړ سو او ستاسو استدلال ومنو، تاسو وایئ چې موږ سره جوړیږو، نو امریکا خو اعلان وکړي چې موږ ولاړو، نظامی ماموریت له منځه ولاړی، پای ته ورسېدی 2014 کال په پیل کې. یوازې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي. ته د افغانستان امنیتي ځواکونه خپل ځواکونه بلې؟
الو،
هغه ستا عسکر دي ستا لپاره امنیت تامینوي که نه تامینوي؟
آقای غلام علی خان روی خط هستین؟
او تلفون یې قطع کړي. که چیرې د دوی د استدلال سره مخکې ولاړ سو، امریکا وتلې ده د افغانستان څخه. اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د امنیتو، هم د اردو روزنه کوي او د هغوی سره کومک کوي، او دا د افغانستان د ملي ګټو په جمع کې راځي او د افغانستان په ګټه ده. که چیرې د دوی هدف دایي چې باید دا روزنه ونیسي، نو روزنه به بیا څوک ورکوي او تمویل به څوک کوي؟ که چیرې امریکا هغه 4 یا 4.5 میلیارده ډالر چې د کاله د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د تمویل او روزنې دپاره ورکوي، هغه هم بند کړي، که چیرې دی دغه حالت غواړي، نو افغانستان پوځ به هم سقوط وکړي او پولیس به هم سقوط وکړي، معاش به هم نه وي، بیا به هغه ګډوډي او په هغه کې دوی څنګه استراتیجي موږ په خپل منځ کې سره جوړیږو.
بله، کاملا. جناب آقای بشر، شما اظهارات شنونده های ما را شنیدین، بفرمایید.
باز هم سلام به می شنوندگانتان و به کسانی که سوال کردن. شما دیدین که با پشتو گفت بزنم که سردار مات خان پشتو سوال کرده بودن.
بله.
سردار مات خان همیشه در سواله رو چی کهی در اخفل نظر برندی کهی، در حقا نظر تزه احترام کام، اما فسه داده چه اصلا در جنگ که منگ بانی تحمیل سواله منگ چه سر جنگ کهو؟ تاسو په خپل پیږي چې چا سره موږ جنگ کوو؟ هغه خارجي ترورستان او هغه کسان چې د تروریستي په اعمالو باندې په تقریبا 1.5 میلیونه د مدرسو کې په پاکستان کې روزل کېږي، چې چچنیانه چې راغلي، دا نورو هېوادونه چې راغلي لکه ازبکستان او ترکمنستان او حتی تاجکستان هغه ترکستان چې راغلي دي، حتی د چشنیان چې راغلي دي دلته افغانستان کې دوی جنگ کوي. دوی د څه شي لپاره جنگ کوي؟ دا زه شخصا په دې اند چې دوی اصلا د اسلام لپاره جنگ نه کوي. که چیرې دوی د اسلام لپاره جنگ کاو څنګه چې سردار محمد خان وویل ماشومان ښځې برګې او یتیمان به نه وژل کېدي. دوی اصلا د اسلام تر خلافت لاندې، د اسلام تر امارت لاندې دوی هغسې اعمال سرته رسوي چې اصلا په اسلام کې جواز نه لري. قرآن کې ویل کېږي چې هر هغه چا چې یو معصوم انسان ووژل، انسان یې ویلي دي، حتی مسلمان یې نه دي ویلي، ووژل هغه پهخپله په حقیقت کې د خدای سره په جنګ دی. او یو یو انسان وژل داله چې ټول بشریت دوی سره وژني. نو لهذا دا څرګنده خبره ده چې دوی چې په افغانستان کې دغه تروریستي اعمال سرته رسوي د یو خاص هدف دپاره سرته رسوي. دا د دې دپاره نه رسوي چې دوی قدرت په لاس کښې واخلي، دوی په خپله پوهېږي چې قدرت نشي اخیستی. که چېرې دوی غواړي چې قدرت واخلي، دلته اساسي قانون موجود دی، دلته راشي په انتخاباتو کښې ځان کاندید کړي، که چېرې رایې وګټل قدرت یې واخست زه اول ورته سلام کوم، زه اول ورته وایم چې زما مشر یې. اما قصه دا ده چې اصلا دوی تربیه کېږي بل ځای کې، دوی د بل ځای قربانیان دي، د بل ځای په هدف دلته جنګېږي. او راغلل زرملوال صاحب چې وویل، زرملوال صاحب هم خپل هدف وړاندې کړ، او غلام علي خان هم چې تایید یې کړ دغه دلته زه کوم شی نه لرم. نو لهذا زه داسې باید ووایم چې دا جنګ څرګنده خبره ده چې د چا له خوا نه تمویل کېږي. څنګه چې دوی وویل حتما بین المللي قواوې پکې شته دي، بین المللي تروریستان پکې شته دي، او داخلي تروریستان او پاکستاني تروریستان پکې شته دي. نو د دې د حل لپاره مونږ نشو کولای دا یو بلګری وایي چې امریکا به ووځي، خارجیان د افغانستان څخه ووځي. عملا خارجیان اوس په افغانستان کې په جنګ کې نشته. هغه یوازې چې په اقتصادي کومکونه مونږ سره کوي، تربیوي کومکونه مونږ سره کوي، په خپلو بارکونو کښې دي تړل شوي دي او هلته اوسېږي. نو که هغه هم نه وي، یوازې ته باور وکړه چې مونږ دا د برېښنا پیسې نه لرو، پلونه څنګه جوړولی شو، خپل مامورینو ته به مونږ معاش نه شو ورکولی. نو لهذا دغه مفکوره چې دوی لري چې باید خارجیان ووځي، دوی د دې د خاطره دغه مفکوره وړاندې کوي چې بیا راشي هماغه تروریستان قدرت په افغانستان کښې ونیسي، او د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. ښځو حداقل اوس تر یو حده پورې آزاد شوي دي، ښځه په مکتبو کې شامل شوي دي او په ادارو کښې کار کوي. دوی بیا راشي بیا هماغه محدودیتونه به په ښځو باندې چې نیمایي قدرت دی یو هېواد ښځې دي، په هغه باندې به نیزونه لګول کېږي، تعلیم به له منځه لاړ شي. یوازې هغه تعلیم ورکول کېږي چې دوی په خپل خوښه په هغه منطقه کښې دا تعلیم فکر کوي چې درست دی، نو سیاسي او علمي تحصیلات باید پکې نه وي. نو له دې کبله مونږ داسې باید فکر ونه کړو چې افغانستان نه غواړي چې خارجیان کاملا د افغانستان څخه ووځي. اما سوال دا دی چې باید مونږ خپلو پښو ولاړ شو. څنګه چې ډونالډ ټرمپ نن وویل د رئیس جمهور سره چې په افغانستان کښې قانون شته دي، د دې قانونو ایستل، دغه قانونو تنظیمول، اوبه مهارول، ځمکې ابادول، دا مونږ د لاسه پوره نه ده. مونږ نه ورته سرمایه لرو او نه توان لرو او نه حتی علمي او تجربوي اشخاص لرو ورته. نو له دې کبله که دا خارجیان وباسو نو هرڅه حاجت ته لاړ شو. زه فکر نه کوم چې دوی دغسې فکر وکړي چې بېرته افغانستان هرڅه حاجت ته لاړ شي.
بله، تشکر. یک مسئله دیگه که در آخر روش صحبت شده مسئله مخالفان مسلح یا طالبان هستند که نداشتن آدرس مشخص هم یکی از مشکلاتی بوده در جریان سالها به گفته تحلیلگران، که نداشتن آدرس مشخص هم مشکلی را بر مشکلات مذاکرات صلح ایجاد میکنه. به نظر شما چقدر مهم است که طالبان هم یک جغرافیای سیاسی مشخص داشته باشند در داخل و یا در خارج؟ شما چی فکر میکنید؟
برای خو حکومت افغانستان این زمینه را مساعد ساخت، باید که اینا در قطر بشینن گپ بزنن. اما وقتی که اونا در قطر آمدن بیرق خود بلند کردن به حیث یک حکومت با افغانستان میخواستن این موضوع را مطرح بکنن. افغانستان دو حکومت نداره، یک حکومت داره. کشور افغانستان یک حکومت در کشور واحد است و یک حکومت مرکزی داره. دیگه لحاظا ما با دو حکومت گپ نمیزنیم، اینا هم افغان هستن و افغانستان دو حکومت نداره. اینا اگر بریا معادلت بدیم، ما مخالف اعتراض دادنشان نیستم، اما مشکل بری که به حیث یک دیفکتو متضرر بشینه که افغانستان گپ بزنه مشکل خود حل بکنه و تفاهم برسه. اینا اگه اینایی تو فکر بکنه که یک حکومتی که تشکیل بکنه او یک حکومت در افغانستان باشه، این با قانون اساسی افغانستان در تضاد است. ما مخالف این نیستیم که دی طالبا در یک محل به صحبت شوه، چنانچه موضوع آمریکا هم قبول کرد، اروپا هم قبول کرد، افغانستان هم قبول کرد که ما حاضر هستیم در هر جایی که طالبا بخواین عموم مسئولیت سیاسی رو برشان میتیم، بیان که تیما بیشینن به حیث اشخاص چیز ناراض که دی مشکلات خود مطرح بکنم. مثل که ما امروز که دی محترم حکمتیار این مشکل حل کردیم ششتیم و اینا نمایندگان سلامت یا هم نمایندگان خود روان بکنن با تمام مسئولیت بشینن که تیما مشکل خود حل بکنن. اما یا که نمیخواین کتی یک مرکز سیاسی داشته باشن که از اینجا ما پرچم گپ بزنیم، یا با افغانستان که خاموشان است بیانی که بشینن این مشکلات خود حل بکنن، دیگه ما او را بزور آورده نمیکاریم. از یک طرف ما نمیخواهیم که اینا در کجا گپ پنهان هستند، یا در کراچی هستند، یا در بلوچستان هستند، یا نمیفهم که او طرف خط دیرن هستند، در کجا هستند مرکز سیاسی زینا. اینا لحاظا ما با ترتیز اینا قاضر است حکومت افغانستان چندین باری رو اعلان کنه که در هر جایی که اینا بخواهن و ما باشن مسئولیت سیاسی رو تعیین میکنیم، میشینیم که چند صحبت میکنیم. اما اینا حاضر نشدن. اینا میخواهن که دو چیز باید شوه: قانون اساسی افغانستان از بین بره و خارجی ها از افغانستان برای که سوا خود اینا حمله بکنن و حکومت افغانستان حمله بکنن. برای نه مردم افغانستان آمده است، نه جهانیان آمده است و نه حکومت افغانستان.
تشکر دکتر سید بشر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم.
بلکل په مجموع کې تغیرات را روان دي، په سیمه کې د پاکستان تغیرات په نظر کې کوونی سو، د پوز مشر یې تبدیل سو، نوې د پوز مشر رالی دلته په امریکا کې ټاکل شوی ده چې د جنوري په 2 او 3 هفته کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې مراسم اجرا کړي او په رسمي توګه د امریکا د ولسمشر په صفت خپل کار پیل کړي. دغه تغیرات په کتو سره څه فکر کوي په سیمه کې به امنیتی وضعیت چې د افغانستان مسله مطرح کیږي، د هند مسله مطرح کیږي، د پاکستان مسله مطرح کیږي، فکر کوي چې تغیرات به راسي؟ همدا تغیرات به راسي او که به هغه دوی هغه سټاتس کو چورته وایي که همدغه حالت به په همدغه شکل ادامه پیدا کړي؟
په فارسي کې یو مسل دی چې وایي از به خامو از دست نامشه نیکی دن اول. از دوی بس فکر کنم چه پا هر ترتیب سره چه که گی که دی کنفرانسونو پا وسیله که گی نوه حکومت پا امریکا که گی که نوه سیاسی مشر چه پا پاکستان که را غلی ده، دوی نیت ترسو چه مونگ تا معلوم نشی. دوی کنفرانسونو بعد مونگ نسو حاله ولی باید دوی حسن نیت معلوم شی او واقعا دوی عملا دوی که کارو کهی. دوی پختله وایي چې طالبان زمونږ په لاس کې دي، که مونږ غواړو هر چېرې چې دوی ته ووایو او دوی کښېني د افغانستان د حکومت سره غږېږي. دا څرګنده خبره ده چې دا نه یوازې داسې د افغانستان نه غواړي، بلکې دا ټوله نړۍ غواړي چې پاکستان په طالبانو باندې دغسې قدرت لري که دوی وغواړي دوی اوس تاسو وګورئ څومره د مخکې هغه خلاص شو، ملا برادر خلاص شو، چیرې لاړ ملا برادر؟ کوم ځای کې هغه ملا عمر مړ شو؟ کومه وسیله ووژل شو؟ نو له دې کبله زه داسې فکر کوم هر هغه چا چې د افغانستان سره نږدېوالی ښیي او د بلاراسیل تاسو وګورئ چې د نږدېوالی خود د پاکستان یې وشاره، نو له دې کبله زه فکر کوم چې پاکستان تر هغه وخته پورې چې متقاعد نه شي د سیاسي او اقتصادي له لوري ته، زما نتیجه ګیري دا ده چې دغسې کنفرانسونه چې اوس جوړېږي دا به شاید سیاسي فشارونه پر پاکستان باندې واچوي، اما تر هغه وخته پورې چې اقتصادي فشارونه او نظامي فشارونه په پاکستان کې وانه چول شي او دا هم د نړیوالې د ملګري ملتونو له لارې نه، د نورو هیوادونو له لارې نه، زه فکر نه کوم چې پاکستان حاضر شي چې دا کار وکړي. درست دی چې نظامیان وایي په ژبه کې چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، اما عمل یې چیرته ده؟ چیرته دوی دا روسان دی روزي څنګه دوی افغانستان ته دا روسان رالیږي؟ نو زه داسې فکر کوم چې اصلا تر هغه وخته پورې دغه کنفرانسونه نتیجه به ورنه کړي چې واقعا دلته په پاکستان باندې داسې فشار وانه چول شي چې دی د زړه له کومې او په ریښتیا صادقانه په دې لار کې دا جهانیان نړیوالې سره افغانستان سره منطقې سره همکاري وکړي. پاکستان تر اوسه خالي شوی نه دی. پاکستان په دې آن دی چې تر هغه وخته پورې چې د دې مرام سطح نه رسېدلی افغانستان د پاکستان سره خپل سیاسي روابط قطع کاندي او یا دونه بعض یو رابطه ولري او پاکستان داسې یو هغه ورنه کړي په افغانستان کې دغسې یو حکومت جوړ شي چې د پاکستان ګډاګي وي او دوی نه حاضرېږي چې په افغانستان کې سوله راشي. نو له دې کبله زما پیشنهاد دا دی چې نړیواله ټولنه په همدغه کنفرانس کې او په نورو کنفرانسونو کې پاکستان ته دا اطمینان ورکړي چې د افغانستان له لارې نه نه تربیه ترستان ته پاکستان ته لیږل کېږي او نه د هندي پاکستان ترستان
مننه ډاکټر صاحب فاروق بشار چې د نن ماښام د خبرو اترو یا ګفتگو په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړي. بیا مولودونکو ته وایي چې موږ هڅه وکړه پروفیسر اجاز خټک صاحب خبرونه تر وبلو دا ټلیفون ستونزه له کبله ونه شکړای چې هغوی خبرونه تر وبلو.
در صورت برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و از تمام شنوندگانی که با ما در تماس شدند تشکر میکنم.